دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
وعلیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنترانه ایسو سیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نزمغه خبری خبرونه اوري درنو اوریدونکو پام وکړئ خبرونه دا
وایان احمد الله ارچیوال د امریکا د بندنوی چارو وزیر انټونی بلینکن وای تیراونی غړی ورسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پایته ورسید امریکا په افغانستان کې خپل نوې ډیپلوماټیک ماموریت پیل کړ. دوه ویل چې لومړی خبره دا ده چې په دوحه کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت موجود دی او دوام لري. بلینکن ویل چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د پاتې هغو امریکایانو سره چې غواړي راوځي پاړیکا کې دي. د امریکا د بندنوی چارو وزیر ویل چې د امریکا له تیر حکومت څخه ورته د افغانانو لپاره د امریکا د راتلو ځانګړي ویزي د ایسایوی په ټپه ولاړه پروسه په میراث کې پاتې شوی. بلینکن وویل چې دوی د ایسایوی ویزې د غوښتونکو لپاره درېمګړي هیوادونو ته د تللو او هلته د ویزې د اخیستلو تر وخته د انتظار کولو په ګډون په نورو متبادلو لارو چارو موندلو باندې غور کوي. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ وایي دا تړون به هڅه وکړي چې له افغانستانه نور زیانموندونکي کسان وباسي او له طالبانو سره اړیکې وساتي. دوی وویل چې د دې هیواد نوي واکمنان باید له ځانه دا ولټیا وخی چې د مرستو او د په رسمیت پیژندلو مستحق دي. سټولټنبرګ نن له رویټرز اژانس په مرکه کې وویل پر دې مسلې د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد السانی او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي. هغه زیاته کړه ډیر هغه افغانان چې له نړیوالو ځواکونو سره همکاري کړي او د طالبانو له خوا له خطر سره مخامخ دي تر اوسه په افغانستان کې دي. سټولټنبرګ دغه راز وویل له طالبانو سره عملیاتي تماسونه ضرور دي څو دغه افغانان له افغانستانه ویستل شي. د ناټو سرمنشي په بیړه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو پر وړاندې خبرداري ورکړ او وی ویل د طالبانو په اړه قضاوت باید د هغوی په خبرو نه بلکې پر کړو وشي. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیاله او د دې ډلې یو بنسټي خودونکې مولا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. رویټرز خبری اژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټي ساتل شوی دا خبره کړي. دغه سرچینو ویلي چې مولا محمد یعقوب او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس دانګزی به په لوړو پوستونو وګمارل شي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شر رویټرز ته ویلي چې جګپوړي مشران کابل ته رسیدلي او د نوي حکومت د اعلانولو وروسته مرحلې ته تیاری نیسي. یوې بلې سرچینې بیا د اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام پر رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي. د طالبانو یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا تشکیل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیله مند دی چې طالبان په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي تر څو چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادی واستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته یې نن څرګندونې کولې وویل روسیه نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. پوتین زیاته کړه هر څومره ژر چې طالبان متمدنې کورنۍ ته داخل شي نو به ورسره تماس لرل یو ډول پرې د فشار راوستو او ورڅخه د پښتون او غوښتنې چارې اسانه شي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې روسیه چې په کابل کې سفیر د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته د طالبانو له استازو سره څو ځل خبرې کړي په دې ښار کې خپل سفارت پرانیستې ساتلې. د پنشیر جګړه پنځمې ورځې ته وغځېده. طالبان وایي په پنشیر ولایت یې له څلورو خواوو بریدونه پیل کړي او د مقاومت ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی نن رسنیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه د څلورو خواوو پنشیر ته ننوتي او د تېرې شپې راهیسې له مقابل لوري ډېرې سیمې نیولې. کریمی زیاته کړه پنشیر ولایت ته د دوی جنګیالي له ګڼو استقامتونو څخه داخل شوي. ده زیاته کړه چې تېره شپه طالبان د پنشیر ولایت پر ختیځ پاریان ولسوالۍ د بدخشان او تخار ولایت له لوري بریدونه کړي دي. د مقاومت د جبهې د 15 نفرو د وژلو او د یو شمېر نورو د ټپي کولو ادعا کړې. خو په ورته وخت کې په پنشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې وایان فهیم دشتی به رسنوي ته پاستور شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. چین وایي سفارت یې په کابل کې عادي فعالیت مخ ته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان وانګ وان بین نن په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې د دې خبرې ترڅنګ له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د وایل په افغانستان کې د چین سفارت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعامل یو مهمه وسیله ده او خپل عادي فعالیت مخ ته وړي. د هیله خو ده چې طالبان یو ټول شموله سیاسي نظام جوړ کړي او داخلي او خارجي معتدل پالیسۍ پر مخ ویسي. تر دې یو ورځ مخکې طالبانو ویلي و چې چین به خپل ډیپلوماتیک روابط له افغانستان سره وساتي او نوی حکومت به له پیکینګ مرسته ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر څلورو استخباراتي مامورینو د یو امریکایي ژورنالیست د تښتولو د هڅې له امله بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې محکمې په یو بیان کې ویلي
دا بندیزونه وروسته له هغه ولګول شو چې تیره جولای میاشت کې امریکایي څارنوالانو څلور نفر د نیویارک د یو ایرانی اصله خبریال په تختولو کې د کلیدی رول درلودل له عمله محکوم کړي. د ناتو عمومي منشي له روسي غوښتي چې د هغو نظامی تطبیقاتو په حق له دی ناتو ته وضاحت ورکړي چې ټاکل شوی د همدې میاشتې په لسمه پیل شي. یان سټولټنبرګ ویلي روسیه باید د وړاندوینې وړ او ښکاره توګه چلند وکړي. د سپات 2021 په نامه نظامی عملیات چې ټاکل شوی په روسیه او بیلاروس کې وشي، په پولینډ، بالتیک هیوادونو او اوکراین کې د مسکو د نیت په حق له اندېښنې پیدا کړي. متحدین په دې باور دي چې روسیه عادت لري چې د زپات په نظامی تطبیقاتو کې د عسکرو او نظامی تجهیزاتو د شمیر په حق له سم معلومات نه ورکوي او د نړیوالو قوانینو برعکس تل دا شمیر لږخي. د ناتو عمومي منشي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په خوا هم په دې نظامی تطبیقاتو کې د عسکرو شمیر په کافي اندازه تر هغه څه لوړ و چې د روسي چارواکو یې اعلان کړی. سټولټنبرګ د مسکو نه وغوښتل چې د ویتنام سند له مخې د خپل مسؤلیت ادا کړي. دا نړیوال تړون په اروپا کې نظامی تمرینات ساري او اداره کوي. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلې چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته نوته او څو تنه یې د چړې په گزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلینډ ښار ته څیرمه په نیولین سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې شپږ ټپیان نږدې روغتون ته لېږدول شوي. د نیوزیلند صدر اعظم جیسیندا آردرن دا یو تورستي برید بللی. نوموړی په یوې خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بیګونه وګړو د یو سختدریزې لخوا تورستي برید وباله او برید کوونکی د سریلانکا یو تبه وښوده چې د هغې په وینا لس کاله په دې هیواد کې اوسېده او 15 کاله تر تعقیب لاندې و. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت سختدریزې ډلې څخه الهام اخیسته و پر خلکو د چړې د ګوزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دفتر کې وویل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډه چپې 15515 باندې واوري.
خبرونه مو اوریدل په موخه د خبرونه لومړی رپورت ده. د جمعې ورځ په کابل کې یو شمېر خزو د خپل حکومت او پراتونکو نظام کې د خزو د شاملولو لپاره لاریون کړی دی. اکرام شینواری رپورت را.
نن د جمعې پورز د غرمې د مخه د خزو د حکومت یو شمېر خزینه پالینو د کابل د پښتونستان په سرور لارې کې د افغانستان پراتونکو نظام کې د خزو د ګډون او د خزو د حکومت د خوندیتوب لپاره لاریون وکړ. کسان دغه خزو شمېر ډیر نو خو په افغانستان کې وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو وروسته په کابل کې د خزینه پالینو د لومړنۍ لاریون و. دغه خزینه پالینو په لاسونو کې د خزو د حکومت د ملاتړ لپاره د لیکلو شارونو ترڅنګ د خزو د حکومت د خوندیتوب لپاره هم شارونه ورکړل. تیر ورځ هم د هرات په ولایت کې په لسګونو خزو په ورته لاوین کې پراتور کې نظام کې د خزو د ګډون غوښتنه وکړه او د طالبانو څخه یې وغوښتل چې خزو ته د کار او تعلیم د امکاناتو د برابرولو ترڅنګ د هغوی امنیت ته هم پاملرنه وکړي. په کابل او هرات کې خزې په داسې حال کې لاریونونو کې ګډون کړی چې د طالبانو چارواکو په پرله پسې ډول پراتور کې نظام کې د خزو د کار او تعلیم د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون رئیس او ویان زبیح الله مجیدوی چې پراتور کې نظام کې به خزو ته د شرایط په چوکاټ کې د هغوی حقونه ورکړي.
زموږ د خواندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړي دي او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابي هغه ټول ورک. خزه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده. خزه به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري، کار کولی شي. په طبي، تعلیمي او مختلفو برخو کې اړتیا ورته لرو. زموږ ټولنې اړتیا هېڅ کوي. دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وسي کولی. البته په دې اړه چې نړیوال اندېښنې لري او یا نور چا ته اندېښنې پیدا کېږي، موږ ډاډ ورکو چې د ښځو په وړاندې به هېڅ نوه تاوتریخوالی نه کېږي، هېڅ نوه تبعیض ته به اجازه نه ورکول کېږي. البته اسلامي اصول یو چوکاټ ده چې هغه باید زموږ سره نړیوال هم تسلیم کړي او زموږ هېوادوالې مني. زموږ ښځې مسلمانې دي، هغوی غواړي چې خپل ژوند د اسلام او د شریعت په چوکاټ کې عیار کې وغسې ژوند تېر کړي.
د ښځو د حقونو دغو پالینو په داسې حال کې په کابل او هرات کې لاریونونه کړي چې طالبان ته نږدې سرچینې وایي طالبان به ډېر ژر نوی حکومت اعلان. په ټولنیزو رسنیو کې شمېرکسونه خپاره شوي چې طالبان په ارک کې د نوي حکومت د اعلانولو د غونډې لپاره په ترتیباتو بوخت لیدل کېږي، خو تر اوسه په دقیق ډول طالبانو د نوي حکومت د اعلانولو لپاره کومه ورځ نه ده ټاکلې. د افغانستان د سیاسي چارو یو کار پو او د خوست په خانه والی محمد صدیق پټمن وای چې طالبان لا هم د راتلو کې نظام د بڼې او تشکیل په اړه په سلام مشورو بوخت دي.
یعنی د حکومت په نوع باندې یا د حکومت په شکل باندې چې هغه امارت وي، اسلامي دولت وي، د جمهوریت په خانه نوم وي، او یا انتقالی حکومت څنګه او په کوم شکل باندې دوی اعلان کړي چې په انتقالی حکومت کې بیا هغه مقررات چې او هغه قوانین چې په هغه کې د ملت له خوا د تصویب ضرورت او د لوی جرګې د غوښتلو ضرورت څنګه قدم په قدم هغې ته ورسیږي، او دغه تشه چې اوس موجود ده دا په تدریجي ډول باندې ډکه کړي، اول د انتقالي حکومت له خوا او دوم بیا د یو داسې حکومت له خوا چې په هغه کې د خلکو رایه او اراده شامله وي.
د بلې خوا د رویټرز خبري اژانس د جمعې پر ورځ د طالبانو چارواکو له قوله لیکلي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خان د سیاسي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د راتلونکي حکومت مشري په غاړه ولري، خو طالبانو په رسمي ډول دا رپورټ نه دی کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
که څه هم امریکا د دې اونۍ په پیل کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسو، امریکایي چارواکي وایي چې لا هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره ډیپلوماتیک او اقتصادي لارې چارې شتون لري. په مخکړې د رپورټ ته چې رڼا نورستاني درته دراوروي.
په افغانستان کې د امریکا د پاوز د شرکلن ماموریت د پایته رسیدو سره طالبان اوس د ټول افغانستان او د کابل د هوایي ډګر کنټرول په لاس کې لري، خو اوس طالبان د بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. په افغانستان کې ښځې د خپل حقونو ته د درناوي په موخه په هرات کې د لاریونونو لپاره په سړکونو راوتلې، او یو جدي وچکالی هیواد له خطر سره مخ کړی. دا وضعیت اوس پوښتنې راپورته کوي چې هیواد به څنګه د پام وړ نړیوالې مرستې پرته ځان وساتي. د امریکا متحده ایالات طالبانو د افغانستان رسمي حکومت په توګه نه دی پیژندلی. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکی وایي
The president, secretary of defense, no one from the intelligence community, that the Taliban are good actors, right? We are not saying that. That is
the federali hukumat saha hitok ولس مشر د دفاع وزیر او د استخباراتي ټولنې څخه هیڅوک نه وایي چې طالبان شلوب غاړي دي. سمدا موږ دا نه وایو، دا یو له دلیلونو څخه دی چې موږ یې په کلکه څرګند کوو چې موږ په رسمیت پیژندلې لپاره بیړه نه لرو. موږ به په روښانه توګه وګورو، موږ د اختیاراتو پراخ لړۍ لرو په شمول و نړیوال بازار ته
د امریکا متحده ایالات د افغانستان د هوایي ډګرونو د بیا پرانیستلو لپاره کار کوي او خپل مرستې بیرته پیل کوي تر څو د افغانانو سره مستقیمه مرسته وکړي. د افغانستان سره د امریکا د حکومت مرستې تر بیا کتنې لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل دغه مرستې د نوي افغان حکومت په جوړېدو پورې اړه لري. امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس وایي
You're looking to when it comes to the issues that you've raised including the potential for any forms of assistance will be
کومې مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه د مرستو د امکان په شمول موږ د هر نوي افغان حکومت کړین ته ګورو، په ځانګړې توګه په هغه برخه چې موږ ژوره اندېښنه لرو. دا لاره خوندي ده د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو نجونو او اقلیتونو په شمول حقونو ته درناوی وشي، او یو ټول شموله حکومت هغه حکومت چې د ترهګرۍ ضد ژمنو باندې عمل وکړي او داسې حکومت چې نړیوالو نورمونو ته درناوی ولري.
بلخوا د پنجشیر ولایت لا هم د طالبانو له کنټرول څخه بهر دی، چیرې چې د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت کوونکي جنګیالیو په وروستیو ورځو کې سخته جګړه کړې. خو پنټاګون ویلي چې امریکا د مقاومت ډلې سره مرسته کې دخیل نه و. د امریکا د دفاع وزارت بیان جان کربی وایي
US military mission in Afghanistan.
افغانستان کې د امریکا نظامی ماموریت پای ته رسیدلې دی.
پرون پنځمه د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې په آلمان کې د امریکا د هوایي اډې څخه امریکا ته د افغان مهاجرو د ننوتلو هڅې چټک کړي. په اروپا کې د امریکا د قومندانۍ مشر جنرال تاد والټر وی
we're about to become in a position to where we're going to process about 500 or 600 in every day.
موږ به داسې یو موقعیت کې اوسو چې هر ورځ شاوخوا د 500 یا 600 کسان دوسی وڅیړو، او موږ شاید هر ورځ له 2500 څخه تر 3000 پورې د وټلو آماده کسان ولرو.
امریکا وایي د کابل د سقوط له پیله د اگست 1 نیټې وروسته نظامی الوتنې پورې 140,000 خلک ایستل دي، مګر سرګونه نور د طالبانو له غچ څخه ویره لري. کالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په میلیونونو هغه افغانان چې د وروستیو شخړو او د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي، د یو لوی بشري بحران سره مخ دي او د نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. لیسا شلاین د جنیو نه رپورټ را لېږلې، زه درته لولم. شاوخوا 3.5 میلیون افغانان د جګړو له لاسه بې کوره شوي دي. په دغه کې شاوخوا نیمایي میلیون پورستیو کې د افغانستان د کنټرول د نیولو نه وروسته بې کوره شوي دي. په دغه کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره اداره وایي چې شاوخوا 15,000 افغانان به ګاونډیو ملکونو ته وتښتي. د ملګرو ملتونو سارونکي وایي چې پاکستان او د ایران په پولي باندې په ډیر ګڼ شمیر باندې مهاجر لیدل شوي دي چې غواړي دغه ملکونو ته ننوځي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې لپاره ویاند بابر بلوچ امریکا غږ ته وویل د دې ډېر زیات علتونه کېدای شي، خو اصل بحران دا دی چې په افغانستان کې ډېر زیات خلک بې کوره شوي دي. مونږ چې څه ولیدل هغه دا دی چې په افغانستان کې د نن نه هم ډېر زیات خلک بې کوره شوي دي. مونږ د نړیوالو نه غواړو چې دا پرې نه دي چې یو نړیوال بشري بحران رامنځته شي. مونږ په کار ده چې د افغانانو سره مرسته وکړو. بابر بلوچ وایي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ پوله د تجارت لپاره لا اوس هم خلاصه ده. هغه وایي چې په زرګونو افغانان هر ورځ پاکستان ته راځي. هغه وایي چې پاکستان ته چې کوم کسان را داخليږي د هغوی سره پاسپورتونه، ویزې او دغه شانتي د سفر اسناد موجود دي. بابر بلوچ وایي چې هغه کسان چې افغانستان نه پاکستان ته را داخل شوي دي، هغوی همکارانو ته د راتک په حق باندې خپل علتونه خودلی دي. بابر بلوچ وایي
It's insecurity and their intention to seek asylum once they're here.
دا د بیامنی لوچی دا او دی غواړي چې په دې ملک کې پناه وغواړي، خو اوس مهال ملک ته دنن خلک هم روان دي او د افغانستان نه د باندې هم روان دي. په پوله باندې تجارتي فعالیتونه هم دوام لري او بیا داسې کسان هم شته چې هغوی د طبي مرستو لپاره پاکستان ته راځي. بلوچ وایي چې دا ډیره ضروری ده چې افغانستان هیر نه کړل شي. هغه وایي چې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره د نړۍ نه غواړي چې د افغانستان خلک هیر نه کړي. بابر بلوچ د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې په کار ده دغه بحران په یو لوی بشري بحران کې بدل شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د طالبانو د کنټرول لاندې افغانستان کې د گاونډي هوادونو د پاره سخترونه او فرصتونه کې دي شي. په دې اړه په خبر کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان سره زمغه همکاري شیناز نفیس مرکه کړی دا تاسو ته دراورو.
یو خو د افغانستان کې ترګر یا انتها پسند یا مسلمان جنگجوان چې د اداري حکومت وی او ری اپس کې تال مل کوي، نو چې لپاره کوم خطر کې دي شي، هغه خطر د شرقي ترکستان کې وګم مسلم تراغار یا دشتګر چې کوم دي هغه تاریخ باندې کې دي. څو پرې مواقع یا اپورچونټیز خبره ده، نو چین چې د واخان په لار باندې افغانستان سره خپل سرحد لري او دې سرحد باندې خلک وایي چې ګو کې دا یو 50 کیلومتر بوګدا خو لگا او یو 70 کیلومتر نو ټول سپیلم پورې خپل لا هغه دا پټای دا خدا دشوار دا کو دشوار گزارې راکا دا پدې لار باندې چین ریل جوړولې شي او سړک جوړولې شي چې کوم دا سامان نقل او حمل لپاره افغانستان تک تللی شي او افغانستان په لار ایران هم ځان رسولې شي او تیل ګیس پایپ لاین ته جوړولې شي او ریل او روډ په جوړولې شي او د سی پک چې کوم پاکستان په لار باندې کاږي تاسو خطر وي نو هغه د لار استعمالولې شي بیا او بل افغانستان کې دنه بلا چې کوم منرل وسایل دي باطنی وسایل دي لکه لیثیوم شو لکه کاپر شو تابات ستم وایو نن د دې لوی ذخایر دي او چین چې دې هغه اثر بیا ولګي هغه نه استفاده وکي باطنی وسایل نه هم او انسانی
مسائل که دلته ډاکټر سرفراز خان سه مونږه د انډیا او د پاکستان خبره کوو د طالبانو سره د تعلقاتو نو دا سی ریپورتونه دي چې انډیا او طالبان هم د وخت کې یو بل سره خبري اترې کوي د پاکستان خو مونږ ته پته ده الریډي اړیکې چي دي اغه دی طالبانو سره نو تاسو څه پام کوي آیا بیا به افغانستان چي دي دا به یو پراکسی فیلډ په توګه ورته تاسو ګوري د دې دواړو هیوادونو ترمنځ کنه څنګه طالبانو ویلي دي چې اوس به اغه سي نه وي نو اوس یو مختلفه افغانستان تاسو ته بخکاری
دا خو به وخت ثابتي چې دې هم دا خبرې کوي او په دې عملم کوي کدا صرف یو تاثر دې زبانی دي خبرې دا کوي او دنیا کې چې یو تاثر خور وړي چې تسلیم کړي شي چې دې د حکومت ته د دې دولت ته چې خلک سره اړیکې وساتي نو ان بازار دی ان بدا غواړي چې دا کم افغانستان کې کوم اثر وایي لکه ته دا کم کساري چې هغه محفوظ دی پاکستان خو ظاهر دې نه سیوا غواړي نو کتا سو ګوري چین او د هند اپس کې دلګي او د پاکستان او هند اپس کې دلګي نو دې ټول کې درست تعلقات ساتل چې هم چین سره تعلق صحیح ساتي او ان سره صحیح ساتي هم پاکستان سره هم ایران سره او هم ازبک تاجک او ترکمن سره نو دا دا به خامخا یو طرف ته به دا بالکل خپل اصل نفوذ خبره کوي کوشش به کوي چې ستاتا سو پراکسی وای او بل طرف ته دا چیلنج به چې یو بل سره مقابله هم کوي دي سبقت په یو بل باندې غستل غواړي اپل طرفتا دی باز تراغرو نا اگین اچتی بلکن ترا شیغین هم زانم ساتن واری تو دا یو دیگر پیچیدہ معاملہ ما دخکاری فیلال افغانستان دا ضرورت دے چی دا ٹولو بلکن سرا اڑی کی بھی او خی اڑی کی بھی او خوبا تا دا سیدگی ویدے چی دا دی کب تربیت شوی دے بازی کی دا تالیبانو نو اگا مختلف دے دی بیلوکوامی تراغرو سرا دی تعلقات دی پاکستان کی ام چکم دا زمون اسکر دے یا ایس آئی دا اغیر سرم دنیا ویچ کدی تعلقات تھی یا تیم سر القاعدہ تعلقات و خبرم کی تھی جس طرح کی دے بعض اوقات تیزنی خلق تی خپش یا دائش تلار شی نو دا دیر مشکل کار دے انتہائی اغبائی دے دا پارا چکم جمر تیا پکار دا نو آغا ما تا پتا نشتا چے دیسی انسانی وسائل طالبانو کشتا کنشتا
ډاکټر سرفراز خان سے رات دا وای چې د افغانستان آئنده کې د روس او د ایران سره کردار تاسو ګورئ
ایران کردار خو ما ته د ښکاری چې ول چې هغه داسې گاونډې دي چې برای راست طاقت سره هغه د بازار دی سرحد دی الته د شیا کسان په افغانستان کې هزاره او د شکل کې کافی خډیر دي نو هغه ته د طالبانو سره وایي د نوم پته لګي یو دویمه دا ده چې کوم چین سره کا داغي تعلقات خوي د افغانستان مګر چین او د ایران منځ کې پاکستان په لار نه بلکې د افغانستان په لار چې ډېر زیات اسانه باندې تجارت هم کېدې شي آئل ګیس پایپ لاین هم جوړې دي شي دا به د هغه سره ډېر زیات فرق کوي ځینې د چین او د ایران دواړو سره به یا شریکه تعلقات بهتره دي یا به شریکه کېدې شي کم بهتره وي د کشمکش کې وي څو پورې روس خبره ده نو روس خو دا د فعلال خو داسې ښکاري چې روس زیات دلچسپي په دې کې وي د ازبک تاجک او ترکمن دې درې واړه ملکونو ته چې دي تراګر نزي او هغه کورنی معاملات کې طالبان د لاسه خطر نه جوړيږي نو روس به کوشش تا کوي چې طالبان سره افغانستان سره تعلقات نارمل وساتي
ډیر مننه تاسو یو ځل بیا ډاکټر سرفراز خان صاحب مننه
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د جنوبي سودان خلکو لس کاله په خپل سودان نه د جدای کېدو ری ورکړه او برسره په لوړو هلو او زیات خوشاله وو د 2018 کال د جولای د میاشتې په نهمه نیټه د نړۍ تر ټولو نوی هیواد منستراغه مګر د هغه وخت ورځو خوشاله د ختیځ افریقا په دغه هیواد کې ډیر زر په زینو برخو کې په ناومیدۍ بدل شو ځکه د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې د جمهور رئیس سالوا کیر او د جمهور رئیس مرستیال ریک میچر ترمنځ د قدرت په سر جنگ په کورنۍ جنگ بدل شو په رسمي توګه کورنۍ جنگ ان په 2013 کال کې د سولې د موافقه په لاسلیک کېدو سره پای ته ورسید په جنوبي سودان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیسیون د فبروري د میاشتې د راپورټ په خول تاوتریخوالي دوام لري په حقیقت کې پراخ شوې ده لټرویکا یو اعلانې چې امریکا برتانیا او ناروی له خوا خبره شوې ده ویلې د دغه ځوان هیواد لومړی او لسو کالو تاریخ د جنگ پورې مربوط او سرغړونو وشکاله او د سیلابونو او ناروغیو په علت ډېر کړهونه وکړل ترویکا د سمدستي اقدام غوښتنه وکړه چې بشري مرستو ته د لاسرسي ډاډ ورکړي او د جنوبي سودانیانو او د مرستو درسولو د کارکونکو په خلاف چې د دوی لپاره کار کاوه تاوتریخواله پای ته ورسوي عادی ادباو د 2013 کال د سولې د موافقه یو څو محسوسه ګټې لیدلې دي د یو اس ای ډی د اداري چارو سمبالون کې سمانتا پاور په وجوده بیان کې زیاته کړه د جنوبي سودان مشرانو د نړۍ روغنيتي د هواد د تیلو مالیا او بشمار فرصتونه تاسو نسکل چې خپل 12 میلیونه نفوس را پورته کړي اوس د جنوبي سودان تقریبا له درونه دوه برخه د پخواله بل هر وخت نه د ولګ سره مخامخ دي ورسره په درې اشاریه 8 میلیونه خلک به زه شوي دي چې د هواد درې مبرخه کوي 2.2 میلیونه په گاونډي هوادونو کې مهاجر دي او 1.6 میلیونه د نن په هواد کې بیزه شوي دي د ترویکا او د داري چارو سمبالون کې پاور په ترتیب ویلي د جنوبي سودان مشران باید د خپل ادباب او خدمت وکړي او دغه هواد مشران باید د خپل خلکو ته لومړیتوب ورکړي د تاوتریخوالي د ودریدو باوجود د سولایزا باوري او جامع انتخاباتو لپاره تیاری باید په جدي توګه پیل شي متحده قواوې باید رامنځته شي د انتقالي عدالت میکانیزم باید په بشپړ توګه تاسیس شي او په کار د مهم مالی اصلاحات څومره زر چې ممکن وي هغومره زر دي وشي په داسې حال کې چې اوس جنوبي سودان د خپل موجودیت دوهم لسیزې ته داخل شو ترویکا
درمن اوریدونکو دا زموږ خبرونه موږ تاسو ته په دې اجازه غواړم چې خبرونه به اوریدلې وي. خدای په امان.